السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبري ساعت کې به د سولې علي شورا هغه څرګندونې واوري چې د سولې خبرو ته د طالبانو درتلو لپاره خوشبيني شولې ده. د طالبانو د علي شورا بیا وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو ترمنځ پر اختلافاتو اغیز ونه کړي. په اچین کې له خلکو سره د داعش د ناوړه چلند په اړه یو تفصیلي راپور هم اوریدلای شي. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری سات ز فریبا ظاهر وړاندې کوم د خبرونی تخنیکی همکار طاهر روشن را سره دی. مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب درته معرفي کو د معمول سره سم خبرونه لرو د افغانستان خبرونه به وروسته راسي. لومړی د ملالۍ بشیر څخه پښتنه کوي چې د نړۍ په خبرونو کې څه مهم ټکي راغلي دي ملالۍ جانې؟
مننه فریبا جانې. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بوارو چې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی. همداراز په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نشتی سوی دی.
مننه د خبرونه به وروسته راسي. خو لومړی به ورسو ناجیه سپې ته چې د کابل سټوډیو څخه د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ژمنې عملي کړي. او د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت سلور ولسوالۍ د مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل شي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبري اعلانو ته وویل چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات پر روان وضعیت کې به ګټور نه وي.
په انتخاباتي قوانینو کې پر لپسې تعدیلات او هغه هم د هیواد په ناوړه شرایطو کې ګټور نه دي، او دا کار د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د ستونزو لامل ګرځي.
نموړي وویل چې په نړۍ کې له اساسي قانون وروسته د انتخاباتو قانون ګټور قانون شمیرل کیږي، او په دې قانون کې تعدیلات باید له قانوني لارو څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ژمنې عملي کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د الکترونیکی تذکرو ویشل ضروری دي. نوموړي وویل هر څومره چې شر امکان لري باید د الکترونیکی تذکرو ویشل پیل شي، خو اجرایی ریاست له دې وړاندې ویلي چې د الکترونیکی تذکرو لپاره ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت سلور ولسوالۍ د محل د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي، او جګړې پکې دوام لري. د دې ولایت د امنیت عامر رحیم الله خان د جګړې تاییدوي، خو وایي چې په اکثرو سیمو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوب لاړولي. له بلې خوا ځایي مشران وایي چې ډېرې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې، او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. خاص اورزګان، چنارتو، سراب او شهید حساس ولسوالۍ دي چې دا مهال یو شمېر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره نیول شوی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شخص د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د کونړ په مروري ولسوالۍ کې نیول شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا شخص غوښتل چې د انفجاري توکو ډک واسکټ د کونړ له مروري ولسوالۍ د ولایت مرکز ته انتقال کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
Hallelujah.
د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی. د دې ګوند یو بل مرستیال مشر محمد علي حیت ازادي راډیو ته وویل چې حسینی نن د پلازمینه دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول سو چې غوښتل یې الماتی ته سفر وکړي. په دې اړه چې ولې د حسینی مخه نیول سوی هیڅ وجوهات نه دي ورکول سوي. اسلامي نهضت ګوند تاجکستان په کورنۍ جګړه کې له 1992 کال څخه تر 1999 کال پورې مهم رول ولوباوه او د همدې جګړې له کبله زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر 1 میلیون زیات کسان له خپلو کورو پرېښودو څخه اړ شول. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوي. دوشنبه د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور لمخې په ځانګړو عملیاتو کې برخه لرونکي یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په وژل سویو سخت دریځو کې د دفاع وزیر پخوانی مرستیال عبدالرحیم نظرزاده هم شامل و. دغه معلومات په رسمي توګه نه دي تایید سوي. د راپور لمخې د ځانګړو ځواکونو الفا په نامه واحد یو قومندان ډګروال رستم اماکیف د تاجکستان د پلازمینې په ختیځ کې په رامت غرونو کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د ځانګړو ځواکونو یو بل جنګیالی هغه وخت ووژل سو چې پرون ناوخته جګړه پیل سوه. د کورنۍ چارو وزارت دوه سرتیري هم د راپور له مخې ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو تاجکي څانګه د تاجک چارواکو له خولې وایي چې عبدالحلیم نظرزاده ته وفادار شل جنګیالی د عملیاتو پر مهال وژل سوي او شاوخوا سل کسان نیول سوي دي. تاجک چارواکو نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه پلازمینې دوشنبه ته نږدې د وسلو پر زیرمې او د پولیسو پر یوه حوزه په حمله کې په لاس درلودو تورن کړ. په دغه حمله کې د نهو پولیسو افسرانو په ګډون او ولس مشکوکو سخت دریځو په ګډون شپږویشت کسان وژل سول. واشنگتن روسیه ته خبرداري ورکړی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته چې کرملن د نوې هڅو لړۍ پیل کړه ترڅو له جګړې سره مخامخ د سوریه ولسمشر د پخوا په څیر بیرته خپل عادي قدرت ولري. په همدې حال کې د روسیې خبری اژانس د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره یو مرکه خبره کړې چې پکښې اسد پر لویدیځ او د سوریې د یاغیانو پر ډلو ژغ کړي چې داعش ته د ماتې ورکولو په مقصد باید یو ځای ورسره کار وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي ویتالي چورکین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي د اسد حکومت ړنګ سي. په عراق کې له 13 برمتسیو کارګرانو څخه دوه په بصره ښار کې خوشی سوي دي. دغه 13 کارګران د رواني میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا برمتسوي وو. د بصرې د پولیسو د ویان په وینا دې کسانو د ښار په لویدیځ د سیمه کې خپل ځانونه تیرېدونکې ګزمې ته ورپېژندلي وو. ویل کېږي د دواړو روغتیايي حالت سم دي. دا کسان د سپتمبر په 2مه نیټه د شیګانو په اکثریت سیمه صدر کې د رغونې له یوه ځایه تښتول سوي وو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 14 اسمان زیزی وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه 14 اسمان زیزی وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټه 15 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټه 22 اسمان زیزی وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه 22 اسمان زیزی وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8.0 ټیټه 1 اسمان زیزی وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 8.0 ټیټه 14 اسمان زیزی وریځ.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري خبرونه مو واوریدل. په دې یو ساعت کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت په دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لار باندې، د صلح په لار باندې سفر پیل کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د علي شوروویان وایي چې دغه بیعت به د شورا دریز بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي.
نو دا اختلاف د چا په وتګ یا پر اتګ باندې نه د بین نه دي تر هغه چې د علماو اخري فیصله نه شي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره ناوړه چلند هغه څه دي چې په یو ځانګړي رپورټ کې کتنه ورته سوې ده. یوې مور ږغ چې زوی یې د دې دستورګو په وړاندې وژل سوی دی.
مینا ده مور کې رانه ونیوه او رانه بیوتله او لالې که او باندې که خو خاره مې په بل بچی تیرې کړې.
دا او نور مطالب هم لرو د ازادي رادیو سره پاتې. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د FM پر سل اشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او نشرات لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي هیله مند دي چې مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د دې شورا لوړ پوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په حل کمی تر اس نه لري خو هیله درلوده چې طالبان نور باید د سولې خبرو ته حاضر شي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکو وایي چې پاکستان تر سیمه ایز او نړیوالو فشارونو لاندې دی او دې ته مجبور دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل او د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د اسد الله الدین پر راپورټ کې اورو.
که څه هم معلومه نه ده چې د ملا عمر د کورنۍ له بیات سره به د طالبانو نوی رهبری له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي او کنه، خو د سولې عالی شورا یو شمیر غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا یو لوړ پوړی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر حل اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې وکړه چې دا ډله باید نوره جګړه بس او د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي او ملا اختر محمد منصور باید د پخوا په څیر د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لاره باندې، د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي. دلته به ډیر قدر وشي، ډیر استقبال به وشي. نو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې د ملا اختر محمد په غیر رسمي مشرتوب کې د سولې پروسې په یو شکل د اشکالو تعقیبېدلې، رسمي مسؤلیت کې هم د پروسې باید تقویت پیدا کړي او دې ته دوی مخه کړي. موږ وایو که جنگ نم بدوي خو د سولې لاره مه بندوي، راځئ چې د سولې خبرې جاري وساتو.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او رور ملا عبدالمنان اخوند د طالبانو له نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. د طالبانو په خبر پاڼه کې د ملا عمر د ورور او زوی له قوله ویل شوی چې د بیعت د ځنډ لامل یو ښه مصلحت و چې د خیر نیت پکې نغښتی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر لپسې راپورونه خپاره شول او اندا چې له طالبانو جلا شوي قومندان ملا منصور دادالله د طالبانو نوی رهبر ISI ته په همکارۍ تورن کړ. بل لور ته د ملا عبدالمنان نیازی په نوم د طالبانو یو بل پخوانی چارواکی ویلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري ورته د منلو نه ده. دا چې ولې د ملا عمر کورنۍ له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو نوی مشر ته بیعت وکړ، په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي. د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود وایي پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی او دې ته مجبور شوی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم او د سولې خبرو ته یې کینوي.
په دې ورځو کې لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ ګورو د امریکې، چین، جرمني هیوادونه پاکستان سره ډیر زیات تګ راتګ کوي او د پاکستان غواړي چې هر څومره زر طالبان باید د افغانستان دولت سره مذاکرات وکړي. په دې اړوند لکه څنګه چې امریکایانو په دې ورځو کې ډیر زیات په دې مسله کار کړی دی او تګ راتګونه دي، نو دا ښکار کوي چې پاکستان هم د دې لیواله او طالبانو کې یو واحد زعامت رامنځته کی.
د ملا عمر د مړینې له خبر څخه مخکې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری کې د سولې مخامخ رسمي خبرې وکړې او د خبرو افغان ولس د سولې راتلونکو ته هیله مند کړ. خو د سولې په بهیر کې د پاکستان نه همکاري بل اخره ولسمشر اشرف غنی په غوسه کړ او وی ویل چې نور به افغان حکومت د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له پاکستانه به د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. سیاسي چیرونکو بیا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته د سولې خبرې امکان نه لري او حکومت ته پکار ده چې بیرته له پاکستان سره د باور فضا پرامنځته کولو اړیکې ښې کړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا خوشبینۍ مو واوریدلې. که چیرې تاسو هم د دغې شورا څرګندونو سره موافق یاست او فکر کوئ چې د طالبانو دغه اقدام به د سولې خبرو ته د هغوی وهڅوي او وکولی سي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، او یا که بل هر نظر لرئ نو کولی سي زموږ سره یې شریک کړئ، زموږ ټلیفون ته زنګ ووهي. همدا اوس ټلیفون قلم در سره واخلئ او د ژوندۍ خپرونې د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ: 0992 203 540، او یا هم 0992 205 550. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ. خو مخکې تر هغه به بیا هم په همدې موضوع په ارتباط یوې بلې مرکې ته راسو. لکه څنګه چې تاسو د سولې د عالي شورا څرګندونې واورېدلې چې د سولې خبرو په برخه کې پرمختګ ته خوشبیني ښودلې، د بل خوا د طالبانو استازی وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت په د طالبانو د عالي شورا دریځ بدل نه کړي، او دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو په اړه به په خپله د طالبانو عالي شورا پریکړه کوي. په دې اړه زموږ همکاري فرشته نګا د ملا عبدالمنان نیازي سره چې ځان د طالبانو د عالي شورا ویان بولي مرکه کړې ده، او په سر کې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ د بیعت د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
افغانستان امارات عالي شورا چې د منصور د ټاکنې مخالفت کړی دی، هغه د دوی د کورنۍ د مشورې د مخه دا دایر سویا تشکیل سویا ده او وسم په خپل ځای ده. د دې شورا او تسلیم ټول د علماو په اختیار کې ده، علماو ته اختیار ورکړل شوی دی، او په دې کې علما څو ورځې ته لګیا دي. نو دا اختلاف دا د چا په وتګ یا په راتګ باندې نه، د بین نه دي تر هغو چې د علماو آخري فیصله نه شي.
تاسو ما ته ویلی شئ چې ستاسو په شورا کې اوس څوک څوک شامل دي؟
زمور په شورا کې مشهور خلک چې د امارت اسلامي افغانستان هغه کلیدي خلک دي. په هغو کې ملا محمد حسن رحماني دی چې د کندهار والي و، ملا محمد رسول اخوند دی چې د نیمروز والي و، ملا عبدالرزاق اخوند دی چې د وزارت داخلي و، د ایران والي و، د شمال د ټول شمال د نظامي مسؤول ولو، او په دې کې قیم اخوند ذاکر دی چې د شمال د قطعاتو مسؤول و، ملا عبدالروف اخوند دی د خوست والي و، ملا احمد جان اخوندزاده د غزابل والي و، نازداریا خون د هلمند والی وو. په دې کې تقریبا پر سګونو نور کمانډانان، نظامی کمانډانان په دې نظام په دې شورا کې موجود دي. نو د دې شورا اختلاف په دې باندې سوی دی چې دا کوم تاکنه چې د منصور صاحب د خواسته ده، دغه سپټ او دغه خلکو ته چې موږ سره په دې امارت او شورا کې موجود دي، دا اندول نه دي. دا خلک تقریبا تر ډېر مستحق دي په دې چې د اسلامي امارت زعامت پیدا غوښتي. نو په دې خاطر دا اختلاف چې دی اوس فعلاً پر ځای دی، اختیار علماء ته ورکړی دی، علماء په کار لګیا دي.
ستاسو شورا مخکې دا غوښتنه کول چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې د پلار په ځای د ملا عمر په ځای تاکنه وشي، اوس هم ملا یعقوب په خپل د ملا منصور بیعت کړی ده. نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې اوس د طالبانو مشري د پاره څوک باید او تاکل شي؟
د دې راتلونکي د تعین او د سرنوشت معلومولو لپاره اختیار بیا علماء سپارل کیږي. دا علماء تر موږ ډېر خواخوږي دي د نظام سره، د اسلامي امارات سره. هغه نه غواړي چې طالبان نظام خراب، نو هغه به خامخا دا تصمیم نیسي چې مثال پر چا باندې افغانستان په چا راټولېدلی شي، او علماء د افغانستان د ټولو علماو خبره پر چا باندې ډېره موثره ده، او څوک خبره مني دا څوک علماء انتخابي، او هغه به د دې زحمت په سر باندې راولي.
د ملا یعقوب د ملا عمر زوی د منصور د بیعت نه د دې دلیل د دې وجه څه کېدای شي؟ دوی اول اختلاف وکړل او بیا اوس بیعت کړی ده؟
نه، سره خپل موجود دي. دوی در پرونه کولې دا خبرې کولې چې د منصور د دغه لیاقت رسه چې په دا کار دي، د دوی د خولې مرزل اعلان ویدله، د دوی د خولې څه مدام اعلان چې په دوه نیم کال کې زموږ سره داسې کړي، هغه نه ده پر ځای کړی. نو په دې خاطر باندې دا سړی دغه وړ نه دی. دا د لایل د دې سره دی دوی دوه نیم کال نور هم د سره ژوند وګزاره کړی ده په امیر المؤمنین د مرګ څخه وروسته. نو د دې خپل سره د لایل موجود شته، د توجه تقریبا مخکې مخالفت کولی وسوره غلي دي.
د مولا عبدالمنان نیازی و چې ځان د طالبانو د علي شورا ویان معرفي کوي د وی مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ د غړو بیات به د دغه شورا دریز بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د پوینات او سم لا پر خپل ځای دي. دوستانو ولک چې مخکمه تاسو ویل کې چې ریته سم نظر لري نو کولای سي په دې اړه زموږ سره شریکي فکر کوم. هم د اوسم یا اوریدونکو د ټلیفون پر کرښه دی نو که محترمه که تاسو زموږ غږ اورئ نو لطفا ځان معرفي کړئ او وایئ چې تاسو نظر په دې اړه څه دی.
بلې خور تا د ازادي راډیو ټولو قدرمند اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې.
وعلیکم.
بریال څرکم له پکتیکا نه سره
مهرباني وکړئ وروره که په لنډو راته وایئ لکه چې تاسو هم راپور نو اوریدل چې د ملا عمر د کورنۍ غړو ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی دی نو د سولې علي شورا د خوشبيني شولې د چې د کولای سي د سولې خبرو په برخه کې مرسته وکړي. ستاسو نظر څه دی واقعا د خوشبيني پر ځای ده؟
بالکل کچیر موږ طالبان ورونه متحد سي اتفاق سي او نور د پردیو نه غېږو نه ځان لري کې او سول شورا دا هم د امیدواري په ځای ده کچیر د سره اتفاق سي او مشر ته غاړه کېږدي نو د په دې د افغانستان موجوده حکومت په هم لڅوکي په افغانستان کښې به دغه دربدرۍ د افغانستان د خلکو د میندو د کونډو د یتیمانو دغه غونه او فریادونه دا به هم خدای تعالی سره ختم کړي. زه په دې امید یم چې طالبان به یو مشر ولري او د سولې د عالي شورا لپاره به غاړه کېږدي او د هغه د موضوع سره به
بله ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون پر کرښه دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام علي بخير دوله درسم ساتي ري
منا نور تاسو خپل نظر لته بله بله
تاسو نظر دا دي خور دا وانسان علي شورا دي دا ډیر کوشش لري نه ماشي دي هیڅ چې نه دوه مطلق دي مطلق دي څه بس خور دا چې اس ګډه دي لپاره نه لري والا مطلق په دې کې پاتې راغلي هېڅ ضرورت دې نه شه چې ډېر خوشبیني شي یا خپل نظر وکړي هېڅ خبر دې چې مطلق څه نظر وګوري خبره کې.
بله مننه وروره د ستاسو نظر وو. او سم بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ. بله د ازادي راډیو د خبري سات خبرونه ده مهرباني. مهرباني.
طالبان چې سره پاسه سوي دي ځین سره بسمې سوي دي او افغانان باندې ټول افغانان رضا کوم چې دوی به دعاګانې ورته وکړي چې دغه ملحد طالبان یو بل باندې سره وخوري په جنګ سره اخته شي چې بالاخره د عام افغانان چې دوی د ستړېدلي دي دولتي دي دوی د لاسه ډېر امنیت خدای په دې باندې قطف نازل کړي چې سره یو بل سره وخوري دا طالبان سره اخته شي چې ان شاءالله افغانان عام خلک دي د خپل بابل په قراري باندې ژوند نه کړي د امنیت افغانستان به قرار شي په دې باندې الله په قرار نازل شوی طالبان دوی بالکل هم څه کوي دا نه نظر.
بله ډېر زیاته مننه. بیا هم یو بل اوریدونکی هم لرو. بله مهرباني وکړئ خپل نوم وایست د کوم ځای مو زنګ وهلی. بله او خپل نظر راته وایست د سولې علي شورا د دې څرګندونو په اړه.
زه عبدالباقي د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما نظر په دې کې دا دی چې په دې لاره کې ډېر شهیدان شوي دي ډېر خلک سره خوش شوي دي وایم د دې امکان وي سوله روغه به وشي او زه یې خپله نه کېدونکی بولم وجه یې دا ده چې مشکلات تکلیفات احتما به وي چې پېښ شوي دي.
بله ډېره زیاته مننه وروره. دوستانو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د هغو څرګندونو په اړه یې وکړه چې وایي ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ غړو د بیعت وروسته داسې هیلې شته چې کېدای سي طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي او خپل اختلافات پرېږدي او راسي د افغان حکومت سره سوله وکړي. د مسلې په اړه د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونې په لړ کې نور تفصیل او جزئیات هم اوریدلی سي. اوس هم د خبرونې ادامه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غل ازادي رادیو او دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا لرین وکولای سي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم واوري او زموږ مطالبه ول ولې ول خپل دوستانو سره شریک کړي په تمد ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ پر همدې مسایلو امنیتی مسایلو باندې تمکیج او مخکې د سولې علي شورا خوشبيني وشدل چې کېدای شي طالبان د سولې میز ته راسي بل خو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د ناامنۍ راپورونه هم لرو یو له دغو ولایتونو څخه روزګان دی د روزګان څلور ولسوالۍ د محل د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دی او درنې جګړې دوام پکښې لري ځایي ولسی مشران وایي چې ډېرې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپل امنیتی پوسټې طالبانو ته پرېښودلې د روزګان امنیتی چارواکي بیا وایي چې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورت لري
روزګان چې د تیرې سمدی رئیس د وسلواله طالبانو د غواښونو سره مخ دی د محالې په څلورو ولسوالیو کې درنې جګړې روانې دي خاص روزګان چې نارتو سوراب او شهید اساس هغه ولسوالی دي چې د محالې یو شمېر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې د روزګان قومي مخاور وایي چې په خاص روزګان او سراب ولسوالیو کې پولیس د وسلو او مهماتو د کموالي له امله شاتګ ته اړ شوي او امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي د روزګان د ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی او د دې شورا پخوانی مرستیال جان محمد پوپل مرکزی او ولایتي ادارې تورنوي چې امنیت ته توجه نه کوي او نه هم د جګړو په سیمو کې بندو خلکو ته امر ستر سوالای شي
او د څنګه سره راټول شوی چې یعنی مرکزی او اداري د ولایت کمانډان د امنیت والي صاحب د اردو کمانډان د لوا د خلکو دغه کمالات نه شو کولای نه مرمیرا سوالای شي نه وبن ډوډۍ هغه راشاته چې تقریبا د خاص ورځې مول سوالي کې د مشري په حالت کې ده هغه ډیره بند پاتې ده واغه ته به تقریبا 2 کیلومتر کې نه شي په 1 کیلومتر کې دغه تاج بازار ته نه شي خو پر ګرځېدل دي کې او د چنار ټول سوالي خپل هم لارې باندې سوالي د ترنکوټ سره اداره کتر ومن چې ټول د طالبانو فلاح شي وته
دغه قومي مخاور وایي چې په یادول سوالي کې طالبانو خلکو ته د اغوي سره د ځکه دوه وړاندیز کړي او که خبره ونه مني په مرګ غوښلې دي دوی مرکزی اداره متوجه کوي چې د روانو نامنوي مخنیوي وسی ځای چارباکي بیا روان امنیتي حالت د دولت په ولکه کې بولی او دا ډول امنیتي تهدیدونه عادي خبره بولی د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان وایي چې په ډیرو سیمو کې وسلوالو جنگیالوی ته درنه مرګ جوړ لاغشته د نموړي په خبره چې د ترین کوټ او چنار ټول وسوالي ترمنځ غزیدلې لارې خلاص کړي او د امنیتي ځواکونو امنیتي پوسټي زیات کړي دي د روزګان او هلمند جګړې د تیرې وې میاشتې راهیسې دوام لري د روزګان قومي مشران وایي کله چې په هلمند کې پر طالبانو زور راسي نو روزګان ته مخه کوي
دوستانو د روزګان څخه ورزو هلمند ته داسې راپورونه هم خبر شوی چې وایي وسلوال هڅه کوي د کجکی ولسوالۍ ونیسي او د برېښنا د تولید بند ویجاړ کړي د غرس ولکیر چې د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې درنې جګړې روانې دي صالح محمد صالح د یوې مرکه په پایل کې د هلمند د والي لویان عمر زواک څخه په سیمه کې د روسي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده
برې د ژوندان د وسلوالو مخالفینو ولته خپل بریدونه کړي دي تر دې دمه پورې تیر ماښام عملته بریدونه روانو خو خاص قطاع تل تر رسیدلې دي ساحه تر کنټرول لاندې نیولې دي فعلا هم په هغه ځای کې کوم خاص قطاع شتلې دي خو وضعیت نورمال کړی دی هغه ساحو کې چې ډېر شدید جنگ وو هغه ساحه تر کنټرول لاندې فعلا نیول شوې
ځواک په د ولایتي شورا ځینو وکیلانو خبرداري ورکړي چې دغه ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده او وسلوال توربینونو یا بند ته نږدې سوي دي تاسو څه وایست دغه شکایتونو په جواب کې
سر دې مخه وسلوال مخالفین په غوډې نه باندې چې حمله کړې وي موږ د منو چلته حمله شوی وي جنگ شوی وو جنگ شدید جنگ شوی وو خو بیا هم افغان ځواکونه په مغه ځای کې چې میشتي په مغه ځای نو کې د فعلنم په مغه ځای نو کې د نور قطات هم د دې لپاره چې باید ساحه تر پوشش لاندې ونیول شي تر څو وسلوال مخالفین دن تاویا هم نور ساحه ته تاوان پېښ نه کړي هم دې اکل باندې خاص قطات هم رسیدلې دي او اوس دم ګړی هغه ساحو کې چې دوی جنگ کوي یا حملې پرې کړی وي په غوځینو کې فعلا قوت پروت دی او پوره کافي قوت هلته شته دی خپل مخنیوی کوي او همداشان تر څنګ یې خاصو قطعات هم هغه ساحې ته رسېدلي.
په ځینو نقید څو راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ځینې هوایي بمباري هم کړي دي. تاسې دا راپورونه تاییدوئ؟
بمباري شوي دي تر دې دمه په دې اکله باندې چې بهرنیو ځواکونو کړي که نه موږ دقیق معلومات په هغه کې نه لرو په لاس کې. خو بمباري شوې ده د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه په هغه ځای کې بمباري شوې ده، تېره ورځ هم شوې ده، وړ مشکان شوې ده په هغه ځایونو کې چې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي په هغه ځای باندې بمباري شوي.
اول د نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبر ورکول سو، بیا د مساکله ولسوالۍ مثلا مخې ته راغله، کله افغان قواوې وایي چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده او کله وایي چې ولسوالۍ مو د لاسه وتلې ده. څه فکر کوي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ ته ولې دا جنگونو مخه کړې ده؟ ولې وسلوال پکې زیات شوي دي؟ تحرکات دغه مسایل په دې شمالي ولسوالۍ کې زیات شوي.
معلومه ده چې وسلوال مخالفین کله ناکله خپل تهاجمي بریدونه په ځینو ساحو کې جاري ساتي، چې هغه هم تاسو ته ښه معلومېږي چې هغه ساحې دي چې هغه ځای کې دوی خپله کولی شي چې بېرته د ساحې څخه په عاجله توګه بوځي او سبزي من سرسبزه منطقې دي. نو د دې نه معلومه ده چې په هغه ځای کې دوی خپله بریدونه په یو ځای کې وو چې بېرته له هغه ځای څخه په تېښته بریالي کېږي. نو هغه ساحې چې اوس هم په هغه کې وسلوالو مخالفین بریدونه کوي، هغه ساحې تاسو ته معلومه ده شمالي هلمند دغه سرسبزه منطقې دي.
د هلمند والي ویان عمر زواکو او سم دوی به یو دیش دقیقې دی ملالی بشیر په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پرله پسې تعدیلات په د شفاف او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړه په دوام کې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره یو ځای نیول شوی دی. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نشته سوی دي. هغه پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لویدیز اروپایي هیوادونو ته ننوځي، له هغه وروسته چې هنګري پر مخ خپل سرحدونه وتړل، اوس د کروشیا خواته روان شول. واشنگتن روسیې ته خبرداري ورکړې چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت څخه تریز ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. امریکا وایي چې د سوریې ولسمشر د داعش پر وړاندې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې ولسمشر یو روسي تلویزیون ته ویلي چې د هیواد پوځي د داعش پر وړاندې یوازینی قدرت دی.
اوس هم د سپورت ډګر مهم خبرونه له سید کمال شارف څخه اورو.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شاپور زدران په انګلستان کې د مالیات لرونکو او اړو کسانو سره د مرستې په هدف په لیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات لمخې شاپور زدران په دوه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د غوره لوبغاړي په توګه ګډون کوي. ټاکل سوی دغه سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 18مه په انګلستان کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړۍ د کرکټ د غوره لوبغاړو په قطار کې د شاپور زدران لوبېدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ویاړ وباله. د افغانستان د فوټبال د شپاړس کلونو ټیم لوبغاړي په آسیایي سیالۍ کې د ګډون لپاره کویت ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ټیم په اف ګروپ کې د کویت، سوریه او سریلانکا له ټیمونو سره سیالي کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دوه مسابقو کې څلور جش آسیایي هیوادونه په یوولسو ګروپونو کې ګډون کوي، چې د افغانستان ټیم په لومړۍ مسابقه کې له کویت او په دوهمه سیالي کې د سوریه ټیم سره مخامخ کیږي. وروستي راپورونه وایي چې سریلانکا په دوه سیالیو کې له ګډون څخه انحراف کړی او افغانستان به په ګروپي پړاو کې یوازې دوه سیالۍ ترسره کړي. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم دفاعي لوبغاړی لیوکشا د پی ایس وی ټیم سره د لوی پرمحل ټپي سو. د بی بی سی نړیوال ټلویزیون د راپور لمخې په دغه پیښه کې د هغه دواړي پښې ماتې سوي دي. بی بی سی زیاتوي چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې لیوکشا او د بی ایس وی ټیم دفاعي لوبغاړی هکټر مورینو د توپ د ترلاسه کولو لپاره منډې وکړې. لیوکشا تر لس د دقیقو وروسته له میدان وایستل سو. هغه تر پیښې درې ساعته وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه درملنه پیل سوې او تر وختي وروسته به بیرته لوبو ته وګرځي.
سپورت خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبري ساعت په دوهمه نیمایي کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شدیم که
دا چموش راتول سوی یو سوال مداده چې عبدالله و ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل. هغه څه سو
د ازادي رادیو د خبرونو څخه مو د فرهنګي رادیو مجلې د یاداشتونو یو برخه درته بیل کړی چې د ارواشاد جان قال کوزی لخوا وړاندې کده بیلګه داده.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنیو وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او زمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي.
په همدې نیمایي کې به واورئ دغه ورځ به د نوموړي د مړینې له کبله ستاسو دوستانو د ډاډګیرنې پیغامونه هم در واورو که وخت نور مطالب هم سته له ازادي راډیو سره پاتې سي. سمو ژغلا اساتي راډیو اوري. دوستانو لکه چې مخکې موږ ژمنه وکړه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اوسیدونکو د وضعیت په اړه یو ځانګړی رپورټ درته لرو. په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ څخه د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې رپورټونه خپره سوي دي، د دې لپاره چې د دې سیمو اصلي وضعیت څنګه دی او پر خلکو کم ظلمونه سوي دي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له خلکو سره یې د نږدې کتلې دي.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیوتلو او لالې که او باندې که خوارې مې په بل بچو تیرې کړې.
دغه ژړه او له درده ډک فریاد د هغو عمر خوړلو دی چې د داعش وسلوالې ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچیانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کنډوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې دا سپین سرې مور او سپین ګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او مېرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردیدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په تیرو کې د ظلم او وحشت کیسې لورای ښکاری دي. یو سپینګیره بابا چې لکړه پلاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د ایشانو د په مخ کې ورته د دوی سر غوڅ کړي. دینه په هیګي چې څنګه خپل درد را سره شریک کړي، ځکه هغه دومره زوریدلې چې د خبرو پر ځای بس یوازې جړا کوي. د سیمه ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه د داعش لخوا په بمونو لزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د پلار د داعشیان له څرڅ خنیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بیګناه خلک وو، داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نو پلار کام کې پاتې دی، د امارات کې ونیچ کې وو، بس هم دای بیګناه یې ووژل. دا ولسوال چې راغه زموږ پوښتنه یې وکړه، دا موږ یې روغ وختو.
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یو نوې کیسه را مخې ته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو چېرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوې کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورنوتلو سره سم یو سپین سرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دې ویل داعشیانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړ او بلې د پیسو په مقابل کې را خوشې کړ.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیوتلو او لالې که او باندې که خوارې مې په بل بچو تیرې کړې. هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چوټکۍ ګانې ورته یخې وې. دا ډالې د خیرو سره ورته ویل بچ په بمبوده کېنوما په چا څه تنګ سوې. هغه ټولې خواجهله هغه نه او دوی به بچي مجل وغه لا.
د زوی په درد کې دردیدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بے حاله شوه چې ویلې وروره دا د مسلمان کار نه دی.
مسلمان کار نه دی، دا د کافرو کار دی. وای دا د کافرو
و موږ غوښتل چې د دوی کلو ته لاړ شو چیرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آیا رښتیا هم دې خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پریښي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالي دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یو ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
غ ان شاء الله من کافی دا خلکو دور کو چکم ورک زمو ضرورت شي نو موږ د خپل موسم نه غواړم د وخت خو خلاص شي.
څو کلینیکونه برابر شوې دي؟ شاو
بر تقریبا یو مامن کلینیک، شړل کلینیک، عادل خیلو کلینیک، د باندر کلینیک، دا د سیفل حال بن شوې دي.
شپږ بابا خونځي چې ما مخ کې یادونه وکړه د مامن په دره کې د همدغه خلکو د نشته نو د دغه وسلوالو جګړو د عمل تړ شوې دي. او دا چې مثال نور هم یو تعداد خونځي وباندي نور هم دغه نامنه تاثیر کړی دی.
د اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد وویل چې د دې سیمې ولسونه د وسلوالو لخوا ډیر زیات ځورېدلي او ویل چې د ولسونو په ملاتړ به دغه ولسوالۍ له داعشیانو پاک کړي.
چې دغه کومه سیمه کې موږ ولاړ یو، دغه پورته غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده او د پیخي دره ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي دا د داعش پوستې دي. دې خواته د بردې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي، خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. دواړه ډلې ګرځي او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي. دې ته موږ تصمیم لرو چې زه راغلی یم د قومونو او د دې خلکو د قومونو د ولسونو په خوښه باندې به انشاءالله ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
د سپینغره په لمن کې پرته د شینوارو دره له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامنه ده. خلک وایي پخوا به په دې سیمو کې طالبان فعاله وو او د جنگ جګړو پر مهال به د سیمې خلک ځورول کېده او پر خلکو به یې وحشت خپرولو. دوی وایي اوس داعشیان د ظلم، زور او وحشت نوې طریقې پر ولسونو ازمایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اورید. افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې الکترونیکی تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې له الکترونیکی تذکرو پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پرپور کې اورو.
که څه هم حکومت تر اوسه څو ځله د الکترونیکی تذکرو د ویش منع کړې، خو لا هم د نامعلومو دلایلو له مخې د دې تذکرو د ویش دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په دې برخه کې د حکومت پر دریز انتقاد وکړ او ویل چې دا تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح مهم اصل دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي. ټینګار کوم چې حکومت هغه ژمنې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړي باید د ملي پروسه په شفاف ډول ترسره کړي، څو په انتخاباتو د خلکو بایللی اعتماد بیرته ترلاسه سي او د انتخاباتو هغه نتایج چې اعلانې شي خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې بحث د انتخاباتو د نظام اصلاح ته ځانګړی شوی وو او وکیلانو او د جرګې مشر له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په خاطر کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایي ریاست له دې وړاندې ویلي وو چې د الکترونیکی تذکرو لپاره ټولې چارې بشپړې شوي او د ولسمشر فرمان ته انتظار باسي. تاکل شوی و چې تیره میاشت د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر لانجه رامنځته سوه او د لیکلو په پلوي یې په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې پراخې مظاهرې وسوې. د ولسی جرګې غړي وای که حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې کوي نو الکترونیکی تذکری د دې اصلاحاتو یو مهم جز ده. د دې جرګې غړی محمد علي اخلاقی وایي چې دا مهال د الکترونیکی تذکرو ویش ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو لپاره یوازینۍ لاره د الکترونیکی تذکرو ویش دی. د ولسي جرګې غړي باید ټینګار وکړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، له هغې پرته به موږ شفاف انتخابات ونه لرو.
معلومه نه ده چې حکومت به څه وخت د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي، خو څېړونکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په وړو وړو مسایلو ډېر وخت ضایع نه کړي. ولسي جرګه په داسې حال کې له حکومته د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه کوي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو برخلیک هم نه معلوم دی. که څه هم پخوا تر دې جمهوري ریاست د ولسي جرګې کاري دوره یو کال تمدید کړي، خو د انتخاباتو څارونکي ویره لري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په پلمه به د ولسي جرګې انتخابات یو کال وروسته هم ترسره نه سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دوستانو ورځو بل مطلب ته، له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د دغې ادارې ټول کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګواښ په اړه یې په وار وار له یو شمېر سفارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د برخې د څارنوالانو او قاضیانو امنیت د دوی په لومړیتوبونو کې دی. قسیم سولمل په دې اړه تفصیل راکوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي په کابل کې د امریکا او فرانسې له سفارتونو او د غرض د ملي امنیت له ریاست څخه ځینې لیکونه ترلاسه کړي چې شي د دغې ادارې مسؤلین له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع دوی سخت اندېښمن کړي دي. شغل حسین خیل وای په دغه لیکونو کې راغلی چې دغه څارنوالۍ مسؤلین د وسلوالو مخالفینو او ځینو قاچاقړونکو تر تعقیب لاندې دي.
از لحاظ امنیتی ما مشکلات خود به خیز زیاد داریم.
دی وای امنیتی اړخ موږ ډېر ستونزې لرو. د امریکا د سفارت لخوا هم راته په وار وار ټلیفون نسوي او څموده وړاندې د فرانسې له سفارت څخه هم یو باوري سرچینه موږ ته احوال راکړ چې ممکن ستاسو پر ادارې شدید حمله وسی او تاسو تعقیب او په یو نه یو ډول لمنځه وړل سي. مواد سره د مبارزې د ځنګړي څارنوالۍ د معلوماتو لمخې دغه ادارې د روان کال لپاره د مخدره موادو 315 قضیو ته رسیدګي کړي او د دغه قضیو په تړاوې 301 نوي کسان نیولې دي. شغلې حسین خیل دغه رضوی په نیول سو کسانو کې میرمنی او بهرنی اتباع لکه د ایران او کاناډا وګړي شامل دي او دغه رض لسکونه ټنه مخدره مواد، زیات اندازه وسله، پیسې، نقلي وسایط او نور شان هم دغه ادارې لخوا له نیول سو کسانو څخه ترلاسه شوی دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځنګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل دغه رضوی له همدې عمله د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب د دوی له لومړیتوبونو څخه دي او دې کار ته ډېرې هڅې کېږي. شغلی دانشوی د کورونی چار وزارت پر روستی که دیوی قطعه پر جوڑولو کار پیل کرده چی دیوی قطعه د ځواکونو پا بشپده دو سره به د لوړپوړو چارواکو خاصتا د عدلی و قضایی ارگانونو د مسئولینو د امنیت ساتلو باندې ډیر تمرکز وکړو. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په وار وار د سترې محکمې او د عدلیې وزارت کارکوونکو باندې انتحاري او چاودېدونکي حملې سوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که حکومت د عدلیې او قضایي ارګانونو د کارکوونکو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي، دغه ادارې به ونسي کړی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورده خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر پټول افغانستان کې نشرات لري. ورزو یو بل مسلې ته، په افغانستان کې شمیر سیاسي ګوندونو د هیواد روانو حالاتو په اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو په چوپ پاتې کېدو انتقاد کړی دی. دوی د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ څه کارونه نه دي ترسره کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د هرې ورځې په تیریدو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو دا انتقادونه ډیریږي چې فعالیتونه یې کمزوري دي او په اکثرو مواردو کې یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغو انتقادونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو د حکومت د تیر یو کال په کړنو انتقاد وکړ او وی ویل چې په هیواد کې ناامني او بېوزلي پراخه شوې ده. د سولې او عدالت په نوم د حرکت مشر محمد عمر عیار که څه هم د هیواد روان حالت د پخواني حکومت د مسلحتي کړنو نتیجې ګڼي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو کمپاینی شعارونه هم یوازې خبرې پاتې شوي او بس.
یکی از خواسته های ما امی هست که ما شما جمع شدیم که
دا چې موږ راټول شوی یو سوال مو داده چې عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل، هغه څه سوه؟ دوی ژمنې درلودې چې باید عملي کړی وای. د دوی دا ټولې ژمنې څه سوې؟ موږ په ټوله کې د ملي وحدت حکومت سره ستونزه نه لرو، خو دا چې دوی د ستونزو په وړاندې غلي دي د دې سره موږ مخالفت لرو.
د پنځلسو څخه د ډېرو ګوندونو او د لسګونو مدني او ټولنیزو بنسټونو دا غړي د ملي سیاسي ګوندونو د کور په نوم تر غونډې لاندې سره راټول شوي وو. د دې کورنۍ غړي د هیواد په بېلابېلو سیمو په تیره بیا په پایتخت کې د نامنیو د ډېرېدو، د هیواد څخه د ځوانانو په تیښته، په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو او په دې انتقادونه کوي چې ولې حکومت د ژمنو خلاف کار اهل کار ته ونه سپاره. د دې غونډې یو مدني فعال مجتبی پیکان
له دسترخانونو یې ډوډۍ یوړه، جنګ یې له هلمند څخه بدخشان ته ورسوه، زموږ ځوانان یې په دریابونو کې غرق کړل، د ډلو ټپلو حکومت یې جوړ کړ، موږ یو میلیون بېکاره درلوده، دا شمېره یې څلور میلیونه کړه.
د ملي سیاسي ګوندونو کور په نوم دغه نوي تشکیل د روانو چارو د اصلاح لپاره اته مورده هم د رسنیو سره شریک کړل، خو له دې سره سره د دې کورنۍ غړي ټینګار کوي چې که افغان حکومت د دوی اندېښنو ته د حل په لارو چارو غور ونه کړي او وضعیت همداسې په خرابېدو و، دوی به پراخ لاریونونه وکړي. ومغوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه د افغان حکومت نوی نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې افغان حکومت هم د روان وضعیت څخه ځورېږي او هڅه کوي چې ستونزې راکمې کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې ومنله چې فعالیتونه یې خلکو ته د قناعت وړ نه دي، خو نوموړي لامل د امنیتي پېښو زیاتوالی وښود.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د آزادي رادیو د خبری ساعت اوري دوستانو، د آزادي رادیو په پروګرامونو کې یو هم رادیوي فرهنګي مجله ده چې دغه خبرونه د لومړي ځل لپاره له 2003 کال څخه تر 2009 کال پورې امان الله امیرسي مرخړه. د دغه فرهنګي مجلې یاداشتونه زموږ په خوانی همکار ارواشاد جنقه الکوزی لیکله او لوستله. د دې یاداشتونو څخه به یو بیلګ د ارواشاد الکوزی په ژغ کې دروورو چې د مجلې پیل البته د شغل امیرزی په ژغ کې دی.
د مجلې قدر منوریدونکو کو تر هڅه د مخه راځي چې د جنقه الکوزی څخه د دې ونی یادونه واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنی وختونو او بیا د هابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ راژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او زمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې د بشر د اصلاح لپاره وخت په وخت پیغمبران او مشران موظف شوي او د مختلفو الهي او مدني قوانینو په وضع کولو سره د انسانانو د اصلاح او د ټولنیز عدالت د حاکمیت هلې ځلې شوې دي. د یویشتمې پیړۍ انسانان د قانون او عدالت په اثر کې ژوند کوي او تر بل هر وخت زیات په دې پوهیږي چې د دوی اعمال په ډیرو حساسو ملي او نړیوالو تلو کې تلل کیږي او ښه او بدې له پولو اخوا په نورو ځایو کې د عدالت په میدانونو کې هم راڅرګندیږي. د نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په څنګ کې یوه هم د هیوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب مسأله ده چې دغه اصل ته باید انسانان او د چارو مسؤل کسان په ډیری اوخیاری او دراکیت پام وکړي او داسې عمل باید ترسره نکړي چې سبا د تلافۍ چاره او امکان له لاسه تللی وي. زوراور ته نه ښایي چې په کمزوري خپل سترګې سرې کړي او یا یې په ډیر بد حالت کې له خوږې ګوتې ونیسي. افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې که چیرې اور پکې بل وي نو شاوخوا ناس ټول ببرګیري، لنډګیري، کوسگان، اوګده او لندبی د اور په سپرغې وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نختر او تیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان گاونډیان داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د ملي وحدت شیرازه ګډه وړه ده او د بې سرپوخه دیګ څخه به هر سړی د ځان په ګټه یو څه راباسي. خو دې خبرې ته باید پام وشي چې په دې کې حرارت او د اور تیزوالی د لاسونو سوځولو توان هم لري. سوله، معقولیت، یو بل ته احترام او د حقونو درناوی باید چې د ګاونډیتوب او په مجموع کې د انسانیت معیار وي.
دوستانو د ارواشات جنقه الکوزی په ژغ کې مو د ازادي راډیو د تیرو فرهنګي مجلو څخه د یو یاداشت یو بیلګه دروولو چې په خپل الکوزی هغه لیکلی او لوستلی ولک چې تاسو هم خبر یاست. پرون سه شمه د ازادي راډیو دغه تکړه خبریال د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د ارواشات الکوزی د مړینې له کبله ستاسو دوستانو ژغیز پیغامونه موږ ته رسیدلي دي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم. ایاز زکیم د پکتیانا. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار جانکال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د مینوالو ته وړاندې کوم. واقعیا لکوزی صاحب د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم لپاره لویه ضایعه ده. خلک د دې په مینه ډیر خفه دي. اول خو ما ته تمره درد رسولې لکه څومره چې دی وی کورنۍ زړی مړینه سړی ته درد رسوي. مسله دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي. الله سامان.
زه تاریخ پښتون یم د جوزجان څخه سره په تماس کې. موږ پرون په خوښنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکی او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی رضی دنیا سے خسر کی پوچھ کر روح جسا جی اور داولدت خود دلی خدا سے اجر عظیم غارم او دد کو رنی تا دد بازماندگان او تا دد دوستان او تا خوشند آزادی رڈو ټول کا امکاران او تا دد جو آغا جورنالستان کے دد سره کار کړی او نا هو تا صبر جمیل غارم. باید د افغانستان په څلور دي شو ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې باید د مرحومی فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ مشترک پښتو کې و سلام قاری صاحب پښتون یم ساز دای نه یم کار.
بله سلام علیکم. په ډیر تاسو سره چې خبر مې تر لاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوستا او موافقه خبریال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې. نو زه جان آقا الکوزی محترم کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی ورور ته جنت فردوس غواړم. ډیر زیات خفه یم او زه ډیر زیات یو مینوال وم د دې د خپرونې خاص کر چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې کومه تفسیر دی وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي او د تشه به مونږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینا یم ستاسو ورور.
السلام علیکم. نام رحمت دې کوم هر موږ د خپل په تماس کې زه د مهوا الکوزی په مرکز کې د خوشنوم زه د ازادي راځي ټول کارتون ته څه فعالیت کوم کوم دا کندار ولایت زمانه رحمت په ټول اوریدم چې کوم څه څه دواوي چې د دې د ډېرل سکول د چې موږ کومه د غړې دی موږ د خوشنوم. السلام علیکم. زمانم رحمتی سندار ولایت څخه سره تماس کوم. زه د جنرال کوزی عمر ډیر پښینم. زه د ټول اوریدونکو څخه دا غواړم چې دوه یو ته وکي او ختمونه چې وکي زموږ یو تکرام کار د ازادي راډیو چې د مخم درلودي وسمسته نو موږ دوه یو کړو.
زاج بیزلان د پاره پله د کیسارو سره خبره کوم. د جنرال کوزی په مرګ باندې ډیر خوشاله سو. د د کورنۍ او ټول دوستانو ته د ازادي راډیو کار کوم. د افغانستان ټول خلکو ته سلام وایو. خدای پاک دې پردوس جنت وګورئ.
دوستانو د ازادي رادیو په دغه خبری ساعت کې دغه مهم موضوع تاسو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. دغه ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره د هغوی د ناوړه چلند په اړه مو د خلکو شکایتونه واورېدل. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. دا مو هم واورېدل چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوری ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې خبری ساعت هم دومره وو او د بل خبرونه د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې شرفنه.